څلور بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې د اورېدونکو هر کلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو وه یو ځل بیا زده کړو ته د افغان نجونو او میرمنو د لاسرسي غوښتنه کړې ده. اغلی اوتنبایو وه د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د جنوري په 24 لمانځل کیږي، په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې زده کړې د افغانستان د راتلونکي او اوسنیو ننګونو د مبارزې لپاره مهمې دي. طالبانو د 2020 کال په اوړي کې واک ته رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او د 2022 کال په دسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل. د اغلی اوتنبایو د سرګندونو جزئیات وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شي. ازبکستان او پاکستان په افغانستان کې د ترانسپورت او مواصلاتو پر موجوده پروژو خبرې کړې دي. دغه مسلې د افغانستان لپاره د ازبکستان او پاکستان د ځانګړو استازو عصمت الله ایرګاشیف او آصف دورانی ترمنځ خبرو کې یاد شوې دي. دغه ملاقات په تاشکند کې شوې ده. ترند خبری آژانس چې تر ډیره د منځنۍ آسیا او قفقاز سیمې پیش راپور کوي، نن چهارشنبه لیکلي چې دواړو لوریو د ترمیز مزار شریف او کابل پېښور پر ریل لارو خبرې کړې دي. د پاکستان چارواکو دغه پروژې د سیمې اتصال لپاره مهمې بللې دي. د ریل لارو د دغه پروژې لومړني لګښتونه 5 میلیارد ډالر اټکل شوی دي. له پاکستان د افغان کډوالو د جبري سلو په لړ کې پرون هم 55 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. وبش کورنۍ د تورخم او 23 سپین بولدک ته لاري افغانستان ته داخلي شوې چې ځینې خپل سیمه او یو شمېر نورې د کډوالو په جوړ شویو کمپونو کې میشتې شوې دي. د پاکستان حکومت په تیر نومبر میاشت کې لاغه هواده د دوی پټکو د سبند ولس لکه بیا اسناد افغان کډوالو د اخراج پریکړه وکړه. د روسي او پوځي الوتکه چې د راپورونو لمخې اوکراینی جنگي اسیران لښتول، نن د روسي بلګروت سیمه کې لویدلې ده. د ازادي راډیو روسي څنګه لیکلي چې په الوتکه کې د اوکراین 15 پیته اسیر سرتیري، شپږتنه عمله او درې امنیتي ساتونکي سپاره وو. تر اوسه د معلومات نشته چې په پیښه کې څوک ژوندي پاتې دي او کنه. د بلګروت والي ویاخیسلاف ګلدوف ویلي پیښه رامنځته شوې خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. پر ټولنیزو شبکو کې په خبرو شوی ویډیوګانو کې ښکاري چې یوه پوځي الوتکه پر ځمکه لویشي او له یوه درانه شخ او چاودنې وروسته ترې لوګی پورته کیږي. اسرائیلي پوځیانو پر غزې ترنګ کې خپل درنو بریدونو ته داسې مهال دوام ورکړ چې په اسرائیل کې دننه په همدې جګړه کې د وژل شویو پوځیانو د بیر مراسم نیول شوي دي. فرانس پرس سرټنس لیکي چې د اسرائیلي پوځیانو د جګړې تمرکز د غزې ترنګ پر خانیونو سیمه دی. د اسرائیل پوځ وایي د غزې د جګړې له پیله د دوی سرتیرو ته مرګونه ورس تیره دوشنبه وه چې د دوی په ټکو د ترهګرو په خلچکیو بریدونو کې 24 تنه ووژل شول. اسرائیلي پوځیان په غزه کې له حماس سختریزې ډلې سره چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر بولي په جګړه بوختې، خو ملګري ملتونه وایي د جګړې ډېر زیان عامو خلکو ته رسېدل. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې د یوناما د مشر روزا اوتنبایو و څرګندونې لرو چې وایي د نجونو د زده کړو پر ممانعت ټینګار به افغانستان نور هم منځوي کړي. ملګرو ملتو په افغانستان کې وچکالۍ ته ژور اندېښنه نه ښکاره کړې. په غزنی کې یو بزګر ازادي راډیو ته وویل
فصلونه نه کېږي او کوي کرو هم وچیږي، بیرته اوبه ورته نه رسیږي.
د هلمند د نوزاد ولسوالي اوسیدونکو هم خبرداری ورکړي.
موږ دا غواړو چې موږ د برخات 15 وتړي، کدا 15 ور نه تړسي نو ټول ولسوالي به سکوت سي ولاړه بسي بار بسي.
د غزنی په اندړو کې مو د شونځو یو حال اخیسته.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمشتي ځانګړي استازي د افغان جنو او شوزو په زده کړو د محدودیت په اړه اندېښنه شي او وایي دا وضعیت افغانان لا ډېر زیانمنوي. روزا اوتنبایو نن په یو پیغام کې چې یو نامه په خپلو ټولنیزو رسنیو خپور کړی ویلي د افغان جنو زده کړه یوازې د لویدیځې هیوادونو نه بلکې د اسلامي نړۍ غوښتنه هم ده. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید د افغان نجونو او ښځو د زده کړو د مخنیوي له امله ځوابګوی اوسي. جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د پهنې نړیوالې ورځ سره سم په افغانستان کې د نجونو او ښځو په زده کړو د طالبانو محدودیت ته په اشاره د یوناما مشر خبرداري ورکوي چې د اوسنی وضعیت دوام به افغانان لا ډیر زیانمنه او افغانستان به له اسلامي نړۍ او نړیوالې ټولنې جلا کړي. روزا اوتان بایوانن په یو پیغام کې چې د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبر کړی، د طالبانو له حکومت غوښتي چې جنسیت ته له پام پرته د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. هغې زیاته کړې د زده کړو د ټولو نجونو او ښځو محرومیت د دوام وړ نه دی.
افغانستان جنو ښځو تاسو ته خبر یاست چې اواز میاست ملګري ملتونه ستاسو تر څنګ ولاړ دي او ستاسو د راتلونکي لپاره د عدالت غوښتنې او ساتنې ته دوام ورکوي. دا یوازې د لویدیځو هېوادونو غوښتنه نه ده، بلکې د اسلامي نړۍ غوښتنه هم ده. موږ د اسلامي همکاریو سازمان په وروستي کنفرانس کې ګډون درلوده چې دا غوښتنه یې وکړه. د افغانستان واکمن چارواکي مسؤلیت لري چې جنسیت له پام پرته د هر فرد حقونو د ساتنې او ودې لپاره کار وکړي. د اوسني وضعیت دوام ټول افغانان لا ډېر زیانمنوي او افغانستان
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشره زده کړه د تلپاتې سولې لپاره یو اصل بولي او زیاتوي ترې محرومیت د هرې ورځې په تېرېدو سره د یوې هوسا او برابرې ټولنې بنسټ کمزوری کوي. د یوناما مشر ټینګار کوي چې زده کړه په افغانستان کې د ټولو نجونو او هلکانو ښځو او نارینهو لپاره له یوه بنسټیز حق هم مهمه ده، ځکه چې د نوموړي له قوله دا د افغانستان د راتلونکي بنسټ جوړوي. یوناما داسې مال په افغانستان کې د نجونو ښځو د زده کړو په محدودیت اندېښنه ښیي چې نن 855 ورځ ده چې د طالبانو رژیم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي او تر څنګ یې 390 ورځ ده چې نجونې پوهنتون ته له تلو هم منع کړي دي. د طالبانو حکومت د دې محدودیت په اړه یو روښانه دلیل لا نه دی وړاندې کړی، خو دا پرېکړه یې د خپل مشر امر بللی دی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان نن په خپله اکسپاڼه لیکلي، طالبان باید د میلیونونو نجونو او ښځو د زده کړو د مخنیوي په خاطر ځواب ووایي. د سازمان له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او تحصیل له موضوع لاسپسر نه شي، خو د طالبانو حکومت بیا پرته له دې چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو په اړه کوم بحث ته حاضر شي، نن یې په کابل کې تعلیمي بنسټونو پیاوړتیا تر عنوان لاندې کانفرانس جوړ کړی. دې کانفرانس ته په خبرو کې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست حبیب الله آغا منلی چې په افغانستان کې د تعلیمي بنسټونو او مدرسو کیفیت ورځ تر بلې خرابېږي.
تعلیم کد دین تعلیم دی، کد دین علم دی، کد دنیا علم دی، کد دینی علم دی، کد عصری علم دی، مزمز دا معلومات مطابق دا کیفیت دیر مخ پا کمزوری روان دی.
وکتر طالبانو لبیا زلی رسید وروسا دو دی حکومت نه یوازی دا چه لشپگم طولگی پورتا دنجونو پا زدکرو محدودیت لگاوله، بلکه تر شپگم طولگی تعلیمی نصاب هم بدل کرده و تر چنگی دو خونزوی و پرزای دیر پا مدرسو داره وله ده. هغه موضوعات چی د تعلیمی او تحصیلی نصاب د کیفیت پاره هم اندیخنی و پختنی راپورت کرده دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور وی ساعت
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي دفتر یا او چاوي په افغانستان کې سش کال ورشتونه خورا کم ولیدلی او که د ژمي پاتې نیمایي هم همداسې تیر شي سخته وچکالي به راشي. دغه ادارې په خپلې اکسپانه کې ویلي چې وچکالي به په افغانستان کې پر اوبو لګولو، کرنې، کرنیزو محصولاتو او څړځایونو منفي اغېزې وکړي. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د افغانستان په ډېری یخو سیمو کې لا هم د ژمي لومړنۍ واوره نه ده ورېدلې او ورښتونه هم نشته، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په افغانستان کې سږ کال د پام وړ واورې نه ورېدلو له امله ښایي دا هېواد ډېره شدیده وچکالي تجربه کړي. دغه ادارې په خپل ټویټر په یو بیان کې چې تېره ورځ ناوخته خپور شوې ویلي چې وچکالي به په افغانستان کې د اوبو لګولو، کرنې، کرنیزو محصولاتو او په څړځایونو اغېز ولري. وچا دغه شان د وچکالۍ له امله له خپلو اصلي مینو د خلکو د بې ځای کېدو په اړه هم شدیده اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا له دې وړاندې د روانې جنوري په اومه هم په یو راپور کې افغانستان په تیرو دیرشو کلونو کې له سختې وچکالۍ سره مخ هېواد بللی و. اوچا د وچکالۍ په دوام اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې دا هېواد د دریم پرلپسې کال لپاره وچکالۍ سره مخ دی. اوچا روانه وچکالۍ د تودوخې د لوړوالي او اقلیمي بدلون پایله بللې وه. په راپور کې راغلی و چې د اقلیمي بدلون له امله د دې هېواد کرنه، اوبه، روغتیا، اقتصاد، معیشت، ایکوسیستم او ځنګلونه هم اغیزمن شوي دي. یو شمیر افغان کروندګر هم وایي وچکالۍ سخت ځپلي او وړ شوي چې کروندې ونه کړي ځکه د دوی په خبره فصلونه نه راشنه کیږي. د غزنی اوسیدونکي فرهاد ګل وایي د ورښتونو د نه کېدلو له امله اړ شوي چې کروندې ونه کړي.
بارانونه نشته، وچکالۍ ده، خلق د ولګي او د فقر او غریبۍ سره احتیاج دي. کار روزګار نشته، مزدوري نشته، ده فصلونه نه کېږي او کوي کرو هم وچیږي، بېرته اوبه ورته نه رسېږي، مالونه هم وږي دي، واښه نشته، ده د حکومت توجه هم نشته. ده دا که د حکومت توجه وای زموږ دغه مشکلات به یې که په پوره ډول نه وای په نیمه ډول خو به یې حل کړي وای.
د ننګرهار د چپریار ولسوالۍ اوسېدونکي نصیب الله ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د ورښتونو د نه ورېدلو له امله آن کاریزونه هم وچ شوي دي.
موږ خو دغه زراعتي مځکې لرو او بس دا دوه کاله موږ د مځکو نه هېڅ کوم خیر نه دی لیدلی د وچکالۍ له هغه نه. نو هیله کوو چې دغه حکومت یا مختار او مؤسسات موږ سره یو څه همکاري وکړي. موږ در بدره یو، بس نه کښت را واخیسته نه حاصلات واخیسته.
د افغانستان ډېری اوسېدونکي چې د خپل ژوند چارې د کرنې او مالدارۍ له لارې په مخ وړي، وچکالۍ په ژوند مستقیم اغېز کوي. افغان کروندګر له حکومت غوښتنه کوي چې د اوبو د زیرمه کولو په برخه کې ورته واړه بندونه جوړ کړي تر څو د وچکالۍ پر مهال ترې د کروندو په برخه کې ګټه واخلي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت له تیرو څو ورځو راهیسې په بېلابېلو ولایتونو کې له خلکو غوښتي چې د باران د ورېدو لپاره د استسقا لمونځونه وکړي.
په راپور کې مو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشخي د دفتر یا اوچا په وینا واورېدل چې په افغانستان کې د وچکالۍ له امله ممکن ګڼ خلک خپل کورونه پرېږدي. د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسېدونکي وایي ډېرو خلکو د وچکالۍ له امله خپلې سیمې سر له وسله پرېښي او ګڼ نور اوس خپلې غوټې سره ټولوي. دوی وایي که واکمن طالبان او نړیوال ورته د مرستې لاسونه ورنکړي، دا ولسوالۍ به تشه شي. تفصیل په دې راپور کې.
اقلیمی بدلون د افغانستان په جنوب کې د خلکو پر ژوند ژوري او ناوړه اغېزې کړي. د هلمند ولایت د یو شمېر ولسوالۍ اوسېدونکي د وچکالۍ له وجې خپلې مینې پرېښي او ځینې نورې بیا غوټې سره تړي څو له خپلې سیمې کوچ وکړي. وچکالۍ د اقلیمی بدلون پایله ده. د افغانستان د جنوب په ګډون ګڼ نور ولایتونه یې هم زیانمن کړي دي. د هلمند د نوزاد ولسوالۍ اوسېدونکي شاولي وایي
په تکلیف دغه نه په تکلیف چې دغه ځاګې ته اوس ولاړې چې کډې ځینې برخو پوښتنه خو مې دغه ځاګې ګوره دغه پنځه شپږ اووه جریبه مځکه ده. په دغه اووه جریبه مځکه کې موږ اویا مانه غنم ځینې وخت دغه وچکالۍ خو په هغه وخت کې چې اوبه وې دوه انچه درې انچه دغه ځاګې سره ما پنځه خورواره اخیستې شپږ خورواره مې م اخیستې اته خورواره مې م اخیستې شل مې م اخیستې اوس سره کې هم د پنځه اویا منه پنځه اویا منه نه چېشت.
د هلمند د شاوخوا اووه اتیا سلنه اوسېدونکو اقتصادي سرچینې له کرنې او مالداري خړوبېږي چې اوسمهال وچکالۍ له ګڼو کسانو اخیستې دي او ځینې پاتې کسان یوازې شپې او ورځې سبا کوي. د افغانستان په جنوب کې بزګران اقلیمي بدلون دومره زیانمن کړي چې په خوا په دغه ولایتونو کې پر شل متره برمی اوبه کولې، خو اوس یې پر یو سلو شل او یا هم پر یو سلو پنځوس په ډېر کم وخت کې بزګران اوبه پیدا کوي. د نوزاد ولسوالۍ اوسېدونکي د طالبانو او نړیوالو غوښتنه کوي چې بندونه دې ورته جوړ کړي او دوی ته دې اوبه مهار کړي.
موږ دغه غواړو چې دغه د فرحات بند چې راته وتړه چې خوښه ده موږ اوبه پیدا کړو. موږ نوزاد منطقه ټوله خرابه ده، خاده نه اوبه سم سیسیم بیا نه زاده شاوخوا ګرده کنډولې سوي دي خا چې اوس اوبه وای استي و جوړېدله بهاره موږ کارونه سم و. دغه د فرحات بند چې موږ ته وتړه چې ډېر خوشحاله
یو. موږ دغه غواړو چې موږ د فرحات بند را وتړې که دا بند را ور نه تړه سي نو ټوله ولسوالۍ به سکوت سي ولاړه به سي بار به سي.
د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې اکثره هغه سندونه، نهرونه او ویالې وچ سوي او یا یې اوبه کمې سوي چې پخوا به خلکو د څښاک او کرنې لپاره ترې ګټه اخیستله. د اوبو متخصصان وایي افغانستان لا هم د ځمکې سره کافي اوبه لري، خو دا چې سمې نه مدیریت کېږي خلک او ځمکې له تندې سره مخامخ کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
مخکې تر دې چې به نړیواله مسله راواخلو د غزنی ښار ته به مخه کړو. د غزنی ښار د سړکونو د غاړو د څراغونو د جوړېدو چارې پیل شوې. ښاروالۍ دا هڅې شروع کړې دي. نور په دې راپور کې.
په غزنی ښار کې ښاروالۍ د ښاري سړکونو د تنویر څراغونو د فعالولو چارې پیل کړې دي. د ښاروالۍ چارواکي وایي په دغه پروژه به 8.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي. د ښاروالۍ ویان عبدالولي جلالزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل، د غزنی ښار کابل کندهار په عمومي سړک له روزیې څخه نیولې تر سپندې سیمې پورې د تنویر څراغونه به په بنسټیزه توګه فعال سي. هغه زیاتوي د 2 میلیون افغانیو په لګښت به بیا د کولای سبز، بزازي، قرباغ، زړاډه او نورو سړکونو پر مسیر د تنویر څراغونه چې د یو شمیر تخنیکي دلایلو له امله غیر فعال دي فعال سي. دوی وایي په داخل د ښار کې د ښاري ښکلا رامنځته کول د غزنی ښاروالۍ لومړیتوب دی چې د ښاریانو په رواني لید کې به غوره بدلون راولي. د دوی په باور دا لړۍ به په راتلونکي کې د ښار نورو سیمو ته هم وغځول سي. نوموړي زیاته کړه، د عصري ښاري معیارونو پر اساس د ښار په کچه د ښاري ښکلا نورې برنامې هم تر لاس لاندې لري تر څو د ښار په بڼه کې غوره بدلون راسي.
نو دغه پروژه چې نن د ښاروالۍ له طرفه افتتاح شوه د عمومي شارا تنویر ده چې له روزې څخه تر اسپندې پورې ټولې شارا تنویر ده. لګښت یې ښاروالۍ ورکوي او د 2 میاشتو په موده کې کارونه بشپړیږي انشاءالله. او بل 2 میلیونه افغانۍ د ښار په هغه ساحاتو کې چې مخکې تنویر شوي وي خو ځینې مشکلات یې پیدا کړي وو بیرته له سره ترمیمیږي، په هغه باندې تقریبا 2 میلیونه افغانۍ راځي.
په ورته وخت کې د ښار یو شمېر اوسېدونکي د یادې پروژې په پلي کېدو خوښ دي او وایي د ښاري ښکلا په موخه د غزنی ښاروالۍ نور نوي پروګرامونه هم پر لاره واچوي څو خلکو ته ښه او هیله بخښونکی حس ورکړي. د دوی په وینا د پلو لارو رغونه، د اوبو لښتیو رغونه، د سړک جدولونو رغونه، تنویر، چمن کرل او د نیالګیو کېنول هغه څه دي چې په ښاري ښکلا کې رول لري او اوس یې حالت د اندېښنې وړ دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پر غزې ترنګ د اسرایلي پوځیانو د تیرې شپې په هوایي بریدونو کې 125 تنه وژل شوي دي. د غزې د عامې روغتیا وزارت دغه بریدونه د قاهرې له خبرو سره چې د اوربند په هدف پیل شوي په ټکر کې بللي دي. بل لور ته عام اسرایلیان په غزه کې د خپلو وژل شویو سرتیرو ویر کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په غزې ترنګ کې د جګړې له شدت سره هممهاله ملګري ملتونه وایي چې اسرایلي پوځیانو د خان یونس سیمې د یوې برخې اوسیدونکو ته د تخلیه خبرداری ورکړی دی. فرانس پریس خبری آژانس د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په حواله د چهارشنبه په ورځ راپور ورکړی چې د خان یونس په دغې سیمه کې نږدې 500,000 اوسیدونکي او بې ځایه شوي کسان ژوند کوي. دغه سیمه کې د تخلیه خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام ویلي د غزې اوسیدونکي د خوړو له شدید نمسونیت سره مخامخ دي. د غزې د جګړې شدت اوس پر خان یونس سیمه ده. د فرانس پریس په وینا دا سیمه د حماس سختدریځ ډلې چې اروپایي ټولنه او امریکایي ترهګر بولي د غزې د مشر یحیی سینور ټاټوبی دی. یحیی سینور پر اسرائیلو د 13 اکتوبر میاشتې د 2 نیټې بریدونو اصلي طرح بلل کیږي. هغه بریدونه چې پر مهال شاوخوا 1200 اسرائیلیان ووژل شول او د غزې د جګړې پیلامه شوه. د غزې د عامې روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې دی ویلي چې پر خان یونس سیمه د اسرائیلي پوځیانو د تېرې شپې په هوایي بریدونو کې 125 تنه وژل شوي دي. د غزې حکومت اسرائیلي پوځ تورنوي چې په زوره لسګونه زره کسان له خان یونس سیمې څخه د رفح بندر ته چې له مصر سره پر پوله پروت دی کډه کوي. د غزې د عامې روغتیا وزارت وایي چې د اسرائیلو د جګړې له پایله په غزه کې 25,490 تنه وژل شوي چې 70% کې ښځې او ماشومان دي. د غزې په جګړه کې لسګونه زره نور ټپیان شوي هم دي. فرانس پریس آژانس د ملکیانو همدې مرګ ژوبلې ته په پام وایي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د عامو اسرائیلیانو له خوا تر فشار لاندې دی چې د غزې جګړه پای ته ورسوي. په غزه کې د تیرې دوشنبه په ورځ د حماس په غلچکیو بریدونو کې 24 اسرائیلي سرتیري ووژل شول چې اسرائیلي چارواکو دا خبر تایید کړی او عام اسرائیلیان په جګړه کې د وژل شوو سرتیرو ویر کوي. له جګړې سره هممهاله د مصر په مرکز قاهره کې د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربند او د یرغمل شوو اسرائیلیانو او زنداني فلسطینیانو د تبادلې د یوې بلې هوکړې هڅې هم پیل شوې دي. له دې خبرو یوې با خبره سرچینې د نوم نه خودو په شرط فرانس پریس ته ویلي چې د حماس پلاوی پرون سه شنبه د همدې خبرو لپاره قاهرې ته رسیدلی او د مصر د استخباراتو له مشر سره به د اوربان پر وړاندې زنو بحث کوي.
راپورونه مرکی او اوریدونکی
د کونړ په چاپی درې ولسوالی کې د ګوربزو او ودیرو قومونو ترمن سل کلنه دښمنی د قومونو او دینی عالمانو په ګډو هڅو پای ته ورسیده. د سیمو اوسیدونکي وای په دغه اوږده دښمنی کې دواړو خواو ته ګڼ کسان وژل شوي او ټپیان شوي وو. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ چاپی درې ولسوالی کې هغه دښمنی پای ته ورسیده چې پوره یو پیړۍ د دوو قومونو ودیرو او ګوربزو وګړو د یو بل وژلو په سی ټوپه کې ګرځولې او په دې کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې وه. د کونړ سرپرست والي مولوی قدرت الله ابو حمزه د یادو قومونو ترمنځ د روغې جوړې غونډه کې له قومي مشرانو، دینی عالمانو او ولسونو وغوښتل چې د خلکو ترمنځ د پخوانیو دښمنیو د پای ته رسولو او امنیت راوستلو کې ورسره همکاري وکړي.
چې کوم ولسوالۍ کې داسې مشکلات وي، توبیش خړې وي، موږ به کوشش کوو چې داسې مشکلاتو ته به یو نهلاره لټوو او دا مشکل بیا د تاسې له همکارۍ موږ نشو حل کولی. نن مو له تاسو دا غوښتنه ده چې دغه ترنګني مشکلات چې زموږ تاسې په ساحو په دې ولایت کې وي، د خپل د ولایت په سطحه مو دا مسؤلیت دا مسله حل کوو او له تاسې مو دا غوښتنه ده د دې ولایت په امنیت کې به له موږ سره تاسې همکاري کوئ.
د چپی درې ولسوالۍ قومي مشر حاجی نصر الله خان صافی ازادي راډیو ته وویل د ګوربزو او ودیرو سل کال وړاندې د غر او ځمکې پر سر دښمنی پیل شوې وه چې دواړو خواوو تر اوسه په یو بل بریدونه کول او څو ورځې وړاندې هم پکې دوه تنه وژل شوي وو، خو اوس دوی په دې بریالي شول چې یا د دښمنی پر دوستۍ بدل کړي.
حقوقي موضوع وه چې په دې جنجال او پټ ښکاره ډېر تلفات انساني شوي وو، مالي سلو کالو کې. دا خو وطن دی، غرونه دي. نو الحمدلله زه په رضا او خوښه سره د دواړو قومونو مساوات قوم په مزیریتوب او ورورګلوۍ پای ته ورسېده او یو پیړۍ د دښمنی او مشکلاتو.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی محمد طاهر صافی په دې خوښ دی چې قومونه یې لې وی وګدي دښمنۍ بهر شول. د هغه په وینا چې یادې دښمنۍ لامل یې چې کوم ستونزې ګاللې هغه پای ته ورسېدي، اوس په سره د ورونو په څیر ژوند کوي.
دواړه طرفه سره ډېر کرته نښتې او مشکلات رامنځته شوي وو چې دواړه طرفه مړي هم پکې شوي وو. دغه موضوع د مساوده شورا او د علماو شورا په هماهنګۍ او منډو ترړو باندې د حل فصل شوله. ډېره په خوشحالۍ او د امن په فضا کې دغه موضوع حل فصل شوله. موږ ټول قومونه، ولسونه، ځوانان د دغه فیصلې نه ډېر راضي وو.
د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې د صافی قوم د دوو مهمو شاخونو ترمنځ د یوې پیړۍ دښمنی په داسې حال کې پای ته رسیږي چې د کونړ په ګډون په ګڼو نورو ولایتونو کې دې ته ورته زیاتې خپلمنځي دښمنۍ شتون لري او هر ورځ پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوړي.
د غزنی اندړو ولسوالۍ په جوی چار سیمه کې د ښوونځي د نشټوالي له امله نجونې او هلکان په یوه دیني مدرسه کې زده کړې کوي. غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه یو دی چې دلته د سختو جګړو او ناامنیو له امله پکې د جمهوریت په وخت ښوونځي نه دي ودان شوي. نور حال په دې راپور کې.
د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ په جوی چار سیمه کې دلته په جماعت کې د دینی مدرسې د طالبانو ترڅنګ یو شمېر نجونې هم په زده کړو کولو بوختې دي چې خپل کورنی رنگین کالي اغوستې دي. شاوخوا لس کلنه طاهره هم دلته د زده کړو کولو په مخه راغلې. دا وایي نه کتاب، نه قلم او نه ښوونځی لري. موږ ته د ښوونځی جوړ سي چې دغه نجونې معلمانې، ډاکټرانې او یا انجینرانې سي.
کتابچه غواړو، بکس غواړو او مکتب غواړو، چا غواړو درسي کتابونه غواړو.
د دغه نجونو شمېر شاوخوا سلو تنو ته رسېږي.
موږ غواړو چې د کلي اولې نجونې بیا تعلیمه پاته نه سي. نو یو غوته یې په برېښنه توبجه کې د اول سیمپ لپاره جای ورکړل او د فرض توبجه کې د دویم سیمپ لپاره جای ورکړل.
شاوخوا اتلس کلن محمد عارف دلته په دیني مدرسه کې شاګرد او په دغه ښوونځي کې استاد دی. نوموړی وایي د مدرسې استاد محتمم د کلي د مشرانو په مشوره وکولای سول چې د هلکانو تر څنګ دلته د نجونو زده کړو لپاره هم زمینه برابره کړي، خو له بده مرغه چې دغه نجونې هیڅ درسي مواد نه لري. په لومړي صنف کې نورانی قاعدې او په دوهم صنف کې د الف لام سپارې ورته وایو.
دته اوس خالی دی نورانی قاعده وای او ختنه لیکي شستن یو شریم نست کتابونه نست چې د تعلیم تربیه له خوا مسر دي ته کتابونه ورکړسوي وای بکسونه ورکړسوي وای قلمان ورکړسوي وای کتابچې ورکړسوي دته شی ورکړسوي نه دي دته چې د انجینر غوښته سوی د جوچر د مدرسې مولوی احمد صاحب په مثال همکاري باندې د انجینر په شفقت په خاطر
مولوی عبدالغنی بیا دغه مدرسې مدیر او استاد دی. نوموړی وایي د کلي له مشرانو سره یې خبره شریکه کړه چې باید دغه نجونې هم دلته جومات ته د زده کړو لپاره راسي تر څو هغې بې تعلیمه پاته نه سي. خو له بده مرغه چې دلته ماشومان په ځانګړې توګه نجونې په ډېر بد حالت کې زده کړې کوي، هیڅ درسي اسانتیاوې نه لري،
اتاقونه نه لري. اوس موږ سره مشران طالبان دي، هغو اتاقو کې هم دا کوچنیان سره کېنولي دي، او د دوی خو باید سمپنه او اتاقونه او دا سره جلا وي. کوم اناس چې دي د اناس طبقه اتاقونه ځان ته شي، او کوم بریکان چې دي د دوی اتاقونه باید ځان ته جوړ شي، او د هغو درسي مواد باید پوره وي، قلم هم ولري، کتابچه هم ولري، کتاب هم ولري، هر څه باید ولري. دغه ستونزې نو لرو.
د دغه مدرسې په اتاقونو کې بیا کوم عمره الکان هم عصر زده کړې کوي، خو هغې هم د درسي موادو له کمښت سره مخ دي.
نه مکتب له خاطره او د لارې د لرې کېدو له خاطره هغه له سبقونه محرومه دي.
عثمان غنی په جوی چار سیمه کې یو قومي مخور دی. دی وایي دلته خلک غواړي چې په خپلو لوڼو او زامنو تعلیم وکړي، خو له بده مرغه چې په نږدې سیمه کې د انجونو او وړو هلکانو لپاره ښوونځی نه لرو. د پوهنې ریاست دې موږ ته د انجونو او هلکانو لپاره جلا جلا ښوونځي جوړ کړي.
دغسې راکلاسې دغه هم دلته د مدرسې د طالبانو په جای کې یا په جومات کې سبقونه وایي. دا جای ته ضرورت لري، کتابچې ته ضرورت لري، قلم ته ضرورت لري. که دا خلک له موږ سره همکاري دي وکړه چې موږ ته یو مکتب منظور شي، دوه مکتبه منظور شي، د موږ ماشومان جنکانې هم بې مکتبه دي، بې درسه دي، له تعلیمه پاتې دي، او ماشومان هم واړه چې هغه رسیدګي نه شي کولای مکتب ته، هغه هم دغسې پاتې دي.
ښاغلی عثمان غنی زیاتوي یوازې جوی چار درې سوه کوره دی، نو دلته به څومره ماشومان وي. همداسې د نورو کلو ماشومان هم دغه مدرسې ته راځي. دی وایي له موږ څخه د سردې لیسه شاوخوا درې کیلومتره لرې ده، نو زموږ واړه ماشومان او نجونې نسي کولی چې هلته لاړ سي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په پام کې لري چې دلته ګڼ شمېر ښوونځي جوړ کړي. د پوهنې ریاست ویان صبغت الله احمدي
د غزنی ولایت پوهنې ریاست په راتلونکي کې انشاءالله تنه اندړو تنه د مرکز په شمول ټولو هغه لرو پرتو سیمو ته چې شاګردان رسیدګي نسي کولی هغوی ته نوی تعمیرونه جوړوي او د درس زمینه ورته برابروي.
غزنی د هیواد له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته د سختو جګړو او ناامنیو له امله ډیری سیمې یې ښوونځي نه لري چې ماشومان نجونې او هلکان یې له زده کړو لرې پاتې سوي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته پاس له سلام زما د پیغام ورسوي تل وړ مقامات پر وره د افغانستان کې څنګه ستره وستلې ده. دا وس کارونه نسته وروره، وظیفې نسته، دندې نسته، بیکار بیکاری د ورور د یوې خوا کارونه نسته، د بلې خوا بیکاری دي، وروره د بلې خوا ستړیاوي دي، یوه ګوله نه پیدا کېږي. او دوی وایي دا په افغانستان کې موږ داسې امنیت راوستلی، داسې به په کاروبار په یوه ګوله ډوډۍ پسې ورور آریان چې د کومې خوا یې کو که ورسه ځان ورسره سوته چې موږ په پولیسو کې شامل کړو. ورور یې خپل راته وایي تا چیرې جنګېدلې، د چاندوالې څه جې کړي دي، دا ټوله خو جات یې نه کوي نه جنګېدل، بس هغه دوی وایي موږ ګورو ته عامه شموله کړې دي ټوله پکښې دي. ورور تر دې ماسې یوه بل څوک نشته پکښې کې، بس دا هغه دی دي. نو یو کارو کې سب جراته پیدا کړي، ټوله ځوانان ولاړه ورور د افغانستان ووتله، د بېکاري د خلکو اولادونه د لوږې عمرې دا اوس سال دی. یو خوا بیا نارې راته وي کالداري بنجې کوي، یو خوا افغاني راته پورته کړې ده.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو. دا هر څمره چې د مرستې د دولتو له خوا سره روان دي، ټوله طالبان خپل پشه کوي. خوار او غریب ته هېڅ هم نه ورسېږي، نه مسته بس ماج د غریب په نامه را روانې دي، روان روانې د طالبانو جبهو ته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي رادیو سلامونه نیکی دي، احترامات ته لوړې کوم. د ایران څخه خبره کوم. د افغانستان د ماجور سره په ایران کې ډیر بد چلند کیږي. تاغه د مدرک خلک چې دی ویني سره د مرز کوي، د مرز خو خیر دی وی او ډبوي نو ډیر ظلم ورسره کوي. زموږ ژغ دی د افغانستان خلک واوري چې خپل ملت تر ټول کې دوری د خاورې سوه باسي. دا ډیر ظالم خلک دي، ظالمان ظلم ورسره کوي، ظالمانه خلک دي. دا زموږ ژغ واوري د خدای په امان.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
لږ وروسته په څلور نیمو بجو لنډ خبرونه لرو، خو یې یادونه وکړم چې تر لنډو خبرونو وروسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به د نورو مطالبو ترڅنګ دا واوري چې د کوکنارو بدیل معیشت په بدخشان کې ستونزمن دی او بزګران غواړي چې یو څه باید پیدا کړي چې د کوکنارو په ځای وکړي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه